بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اورئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او پر روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغختی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران یړې عزت منوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لړم د میاشتې دریمه د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 28 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې په تهران کې د او اے این اے غونډه د لویدیځ رسنیو د انحصار د ماتولو لپاره فرصت نومیږي. بیا به د تلپاتې خوشبویو پروګرام درته وړاندې کړو، ورپسې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو، او په آخر کې به د لمر په حضور کې پروګرام هم درته وړاندې شي. اگر دن کو تاسو زمونگ انٹرنیٹ پانی تا ورتلے شئی او حال تا خبرونا او نور مطالی لوستلے او دا غراز چاپاولے ہم شئی، زمونگ دے انٹرنیٹ پانی درک دے farstoday.com/ps. اوز برا شو دا دی وقت نڈی والو او سیمیزو خبرون تا خلالن دی دمی ورستا. وقت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. امریکا باید په اټومي خبرو کې فیصله وکړي. افغانستان کې نوی ګوند جوړ شوی او طالبانو په ملګرو ملتونو نیوکه وکړه. اوس خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. امریکا باید په اټومي خبرو کې فیصله وکړي. زموږ خبریال راپور کړی د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دې خبر سره چې تهران په خبرو کې خپلې خبرې په منطق او دلیل سره بیان کړي دی، ویل امریکا به د خبرو اترو په حق له فیصله وکړي. هغه نن په تهران کې د آسیا او د اوکراین د خبری ایجنسیونو د اتحادیې او ای این ای د نړیوالو رسنیو له نامتو مدیرانو سره په کتنې کې ټینګار وکړ. د ایران حکومت د هغه څه پر اساس چې په اټومي تړون کې بیان شوي دي د اسلامي جمهوریت د حق د ترلاسه کولو کوشش کوي، خو تهران د امریکا له خلاف ورزی سره مخ دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دې خبر سره چې اروپایي هیوادونو هم په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او یوازې ایران په خپلو ژمنو عمل کړی دی، وویل. د اټومي انرژي نړیوال اژانس 15 ځلې په رسمي ډول ویلي دي چې د ایران اټومي فعالیتونه هیڅ سرغړونه نه لري. هغه زیاته کړه، ایران کلکه اراده لري چې د ملت حقوق تعقیب کړي او له دې سره په یو وخت د بایکاټونو ختمول او شنډول په اجنډا کې لري. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دې خبر سره چې امریکا له ایران سره په مخامخ کې دا کې 2 ځله غلطیانې او تېروتنې وکړي، وویل. ایران نن سبا له بل هر وخت څخه لا قدرتمند دی او په سیمه کې ډېر غشندونکی شتون لرلی دی او نیت لري د دنیا د ازادي غواړو تر ظلم لاندې د خلکو د مظلومانو د ملاتړ لپاره دغه قدرتمندانه شتون ته دوام ورکړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دې ته په اشاره سره چې د ورخیز بلنه له پړاو وروسته نن سبا په نړۍ کې نوی باب د پیل کېدا په حال کې دی، وویل. د آسیا او د اوکیانوسي سیمه په دنیا کې نوي څرګند شوي قدرتونه دي. هغه ټینګار وکړ، نن سبا امریکا او لویدیځ هیوادونه چې په دنیا کې بدماشي کوي، هغو غواړي او که ونه غواړي مخ په زوال دي. او ای این ای د رسندوی انحصار د ماتې لپاره ګام دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د کلتور او د ارشاد وزیر محمد مهدی اسماعیلی په دې خبرې سره چې خپلواکه هېواد رسنیو له ترهګرۍ سره مخامخ دي ډګینه کړه. د آسیا او د اوکیانوسیې د خبري اجنسونو ارګان او ای این ای د رسنیو د انحصار د ماتولو لپاره ګام دی. د آسیا د رام اوکیانوسیې د خبري اجنسونو ارګان اتلسمه غونډه د دغه ارګان د 15 هېوادونو 43 خبري اجنسونو د پلاوي په ګډون سره په تهران کې پیل شوې ده او نن پای ته رسیږي. په دغه غونډې کې به د دغه ارګان 3 پړاویزه مشره د جنوبي کوریا لینونهاب خبري اجنس څخه د ایران د اسلامي جمهوریت خبري اجنس ایرنا خبري اجنس ته وسپارل شي. د ایران د اسلامي کلتور او ارشاد وزیر محمد مهدی اسماعیلی د او ای این ای په 13 غونډې کې له ګډون کوونکو کسانو سره په ناسته کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې په دنیا کې رسندوی ترهګرۍ کوشش کوي حقیقت تحریف یعنی بدل کړي او عمومي افکار منحرف کړي ویل، هغوی د رسنیو د جاسوسۍ ادارو له لارې د خپلواکه هېوادونو فضا کړکېچنه ښیي او د دغه حرکت په مقابل کې د خپلواکه رسنیو پیوستون ضروري دی. هغه په ایران کې د څه د پاس 14 رسنیو فعالیت په اشارې سره وویل، د اسلامي ایران رسندوی فضا متنوع او متکثره ده او د سلیکو ټول خواندان د قانون په چوکاټ کې له رسندوی ټریبیون څخه برخبر دي. د ایران د کلتور او اسلامي ارشاد وزیر محمد مهدی اسماعیلی بیا ټینګار وکړ، د ایران اسلامي جمهوریت ویاړ دی چې د رسنیو له زهرجنې پازا سره سره چې د امریکا د امپریالیزم په شمول نړیوالو قدرتونو تپلې ده، په خارج او داخل کې د رسنیو د ازادۍ او د عدالت بیرغوال وو او دی. د ایران جنگی بیړۍ په ابو مهدی کروز توغندۍ سنبلیږي. فارس خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک قمندان امیرالبهر شهرام ایرانی وویل، د دغه ځواک جنگی بیړۍ په ابو مهدی کروز توغندۍ او له هغوی په لا قدرتمنو کروز توغندۍ تجهیزیږي. هغه د ایران د سمندري ځواک د وروستیو بریاو په باره کې وویل، د ایران له ځمکې څخه ځمکې ته د ویشتونکو تور کروز توغندۍ توان 2 زیات شوی دی او جنگی بیړۍ د 4 کروز لانچرو پر ځای ټاکل شوې ده چې د لومړي ځل لپاره په 2 کروز توغندۍ لانچرو سره په سمندرونو کې شتون پیدا کړي. شهرام ایرانی په دې خبرې سره چې د ایران د پوځ سمندري ځواک ټولې بریاوې د ایران د متخصصانو په لاس دي وویل، د ایران د کوټه کې ځوانه ټولنه ده او د هغو پروژو چې ځوانان یې وړاندې کوي هرکلی کېږي. د سلمان رشدی وسترګړ انده شوی ده. زمون خبر یاد راپور کړی، د ایک نه خبری اژانس راپور ورکړی، د شیطانی ایتونو کتاب مرتد لیکوال سلمان رشدی چې 2 مخکې په نیویارک کې د وینا پر مهال ورباندې حمله شوې وه، له جراحې وروسته د ټپونو له کبله د خپلې سترګې بینایی او د یوه لاس خوځېدل له لاسه ورکړی دي. د افغانستان یوه نوی ګوند خپل ماموریت اعلان کړی دی. شفق نه خبری اژانس راپور کړی، د طالبانو د موقته حکومت مخالفانو د سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د عدالت او د ازادۍ ګوند موجودیت اعلان کړ. دغه ګوند پرون د سرور دانش په مشرۍ چې د پخواني ولسمشر اشرف غنی مرستیال خپل موجودیت اعلان کړ. د افغانستان عدالت او ازادۍ ګوند په یوې بیانیه کې چې په رسنیو کې خپره شوه، له طالبانو سره مبارزه کول او په افغانستان کې د فدرال جمهوریت رامنځته کول خپل 2 هدفونه بللی دي. د افغانستان طالبانو په ملګرو ملتونو نیوکه وکړه. شفق نه خبری اژانس راپور کړی، د طالبانو یو چارواکي ملګري ملتونو د سترو قدرتونو تابعدار وبلل او د افغانستان په هکله یې د دغه ارګان کړچار غیر منصفانه وبلل. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی په ملګرو ملتونو باندې نیوکې سره یو ځل بیا په دغه ارګان غږ وکړ چې د افغانستان څوکۍ د طالبانو ته وروسپاري. هغه زیاته کړه، ملګري ملتونه د قدرتمنو هېوادونو تر دباو لاندې فیصلې کوي او د نړۍ له هېوادونو سره غیر منصفانه چلند کوي. بلال کریمی زیاته کړه، ملګري ملتونه باید د خپل هویت او د مقام د ساتلو په ترڅ کې سالم او غشندونکي کړچار ولري او د سترو قدرتونو تر اغېز لاندې ورنشي او د ملتونو په هکله منصفانه فیصلې وکړي. طالبان د نړیوالې ټولنې د نظر او د مشروعیت پر لرلاسه کولو کې ناکامه شوي دي او دغه ډله باوري ده چې د دغه غوښتنې په تحقق سره به د دې جوګه وي چې اقتصادي مشکلات کم کړي او د افغانستان د خلکو ګډوډ حالات هم سم کړي. د ویلو ده چې مخکې هم ډیرو هیوادونو ملګري ملتونه د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د سیاستونو په پیروي کولو تورن کړي دي. دا افغانستان خل باید په پخوانیو چارواکو شکایت وکړي. شفق نه خبری اژانس راپور ورکړی د طالبانو د افغانستان له خلکو غوښتي دي د هیواد د پخوانیو چارواکو په هکله شکایتونه د غور لپاره وړاندې کړي. د افغانستان د طالبانو له شخصیتونو سره د تماس د کمیسیون ویاند احمد الله وسیک نن وویل دغه کمیسیون به د هیواد د پخوانیو حکومتونو په سیاسي شخصیتونو او چارواکو باندې د خارجو په شکایتونو غور وکړي. احمد الله وسیق زیاته کړه دغه کمیسیون به د هغو سیاسي شخصیتونو پر ضد چې افغانستان ته ورستنې شوي او له مسؤلیته برخور دي د خلکو لخوا د شکایت له کول او د مطرح شوي شکایت د تاییدیدا په بڼه کې په نوموړو شکایتونو او تورونو غور وکړي. تر اوسه د افغانستان د پخوانیو حکومتونو په سلګونو لوړ رتبه چارواکي او شخصیتونه هیواد ته ستنې شوي دي. طالبانو شمیر 300 تنه اعلان کړی دی. نورستان کې په لومړي ځل د لوبو معیاري لوبغاړی جوړیږي. نور حال په راپور کې درته وړاندې کوو.
نورستان کې په لومړي ځل د لوبو لپاره معیاري لوبغالی جوړیږي. د ځایي چارواکو پر وینا د دې لوبغالي په جوړېدو سره به په نورستان کې د بېلابېلو لوبو په برخه کې پام وړ پرمختګونه رامنځته شي. د نورستان د والي وین سیف الدین لټون وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې تخنیکي ټیم چې د مولوي ضیاءالا په مشرۍ نورستان مرکز پرون ته سفر کړی د دې ولایت له والي حافظ محمد آغا حکیم سره په ناسته کې وویل د نورستان د مرکز پرون اړوند دیوی سیمه کې د فوټبال لپاره د یو معیاري لوبغالي جوړولو سروې پای ته رسولې او ډېرې ژر به د جوړېدو چارې پیل شي. د لټون په خبره یاده اداره به د دې مجهز لوبغالي په جوړېدو سربیره د پارون د کانتیوا د چمن تر سیمې د یو سړک جوړولو چارې هم پیل کاندي.
دوه پروژې چې یوه د مرکز پرون اړوند د ډیوي په کلي کې د لوبغالي د جوړېدو پروژه ده، یوه د مرکز اړوند د کانتیوا درې د چمن سړک دی چې 10 کیلومتره سړک دی، د UNHCR په مالي مرسته دغه جوړیږي چې لومړنۍ تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. دلته په نورستان کې تر اوسه پورې لوبغالی نه و، د ځوانانو خلکو دپاره د لوبو یو معیاري لوبغالی نه و. دا د فوټبال لوبغالی دی خو د نورو لوبو دپاره به هم کاري ظرفیتونه ولري او نورو لوبو دپاره به هم ته استفاده کیدای شي.
د نورستان د والي وین سیف الدین لټون وایي تر دې وړاندې په نورستان کې معیاري لوبغالی نه و چې د دې لوبغالي په جوړېدو سره چې پر فوټبال لوبې سربیره به پکې د والیبال، پهلوانۍ، جمناستیک او نورو لوبو لپاره هم اسانتیاوې موجودې وي په دې ولایت کې د لوبو په برخه کې پام وړ پرمختګ رامنځته شي. د نوموړي پر وینا د نورستان مرکز پرون اړوند کانتیوا دره چې درېدو وړ سیمې لري د سړک په جوړېدو به دغې سیمې ته د سیلانیانو په ورتګ او د سیمې د خلکو په تګ راتګ کې اسانتیاوې رامنځته شي. نورستان د خورا سخت او پیچلې جغرافیې جوړښت له مخې په درې برخو مرکز، ختیځ او لویدیځ ویشل شوی چې تر دا مهاله یې ختیځ او لویدیځ سیمې له مرکز پارون سره د سړک له لارې نه دي تړل شوي او د یادو سیمو استوګن اړ دي چې مرکز ته د ورتګ لپاره د لغمان، کونړ او ننګرهار ولایتونو له لارې سفر وکړي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د نیوګرو پر ضد د مقاومت د پیاوړي کولو ضرورت شته. فلسطین له یوم خبري سایټ راپور ورکړه د فلسطین جهاد اسلامي غورځنګ د نیوګرو ته خرطمه ده پورې د شهیدانو وینې ته په پداره باندې ټینګار سره د صهیونیست رژیم جنایتونو ته د ځواب د ورکولو لپاره د مقاومت د سختاله غوښتنه وکړه. د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې پر امن الله نابلس ښارونو باندې د صهیونیست رژیم د عسکرو په نن سهار حملو کې شپږ فلسطینیان شهیدان او 2 نور ژوبل شول چې ځینې پکې مرګي حاله دي. اوکراین د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه پیل کړې ده. فارس خبری اژانس راپور کړی د روسیې د پوځ رتو ویل موږ داسې اطلاعات لرو چې ښودنه کوي اوکراین د اټومي وسلو د ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو لپاره له برېټانیا سره تماسونه ټینګ کړي دي. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصرا.
د تهران نړیوال عزتمن اوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصرا درته وړاندې کوو چې په تهران کې د او ای این ای غونډه د لویدیځ د رسنیو د انحصار د ماتولو لپاره فرصت نومیږي. د آسیا او د اوکیانوسیې د خبري اجنسونو د ارګان او ای این ای ته لسمه غونډه له تېرې دوشنبې ورځې راهیسې په تهران کې پیل شوې ده چې نن پای ته رسیږي.
په تهران کې د اوانا په دوه ورځنۍ اتلسمې غونډې کې د 35 غړیو هیوادونو 80 مشران او لوړدوه مدیران ګډون کوي. مخکې هم د آسیا او د اوکیانوسیې د خبري اژانسونو د ارګان په 12مې غونډې کې چې په جنوبي کوریا کې شوې وه، هیوادونو په تهران کې د دغه غونډې د 13 په اړه او د مشرې لپاره د تهران په ګټه رایې ورکړې وې. د آسیا او د اوکیانوسیې د خبري اژانسونو د ارګان چې لنډ نوم یې او ای این ای دی، د 1980 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 28مه نیټه د دغه سیمې د هیوادونو ترمیان د اطلاعاتو د رسولو د اسانتیا په هدف سره د ملګرو ملتونو د زده کړې د علمي او د کلتوري ادارې یونیسکو په ملاتړ سره جوړه شوې وه. د اطلاعاتو د یو اړخیزه بهیر په وړاندې د انډول رامنځته کول او په رسندوي خبري ډګر کې د یو اړخیزه کړچرونو مخه نیول د دغه ارګان په هدفونو کې شامل دي. حاضر ده من په ټولنیز نظام کې د عمومي څارنې، د عمومي مشارکت، د زمینو د برابرولو او د قدرت د جوړښت په کړچار باندې د څارنې، د ټولنیز تعلق او د انسجام د رامنځته کولو او د اطلاعاتو د رسولو او د خلکو د خبرولو په شان د ډله ییزو رسنیو متنوع کړچرونه سبب شوي دي چې رسنۍ د ټولنې د کلتوري او د سیاسي جوړښت د بنیادي عناصرو او ځانګړتیاو په سیسټمټیک کولو او تکامل کې لوړ مقام ولري. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی نن په تهران کې د آسیا او د اوکیانوسیې د خبري اژانسونو د ارګان او ای این ای د غړیو هیوادونو د نړیوالو رسنیو له لوړدبه مدیرانو سره په غونډې کې د رسنیو دندې او ځانګړتیاو ته په اشارې سره وویل، د رسنیو ماموریت په دغه سیمه کې د هیوادونو د خپلواکۍ او د هویت ساتل دي. هغه په دې خبرې سره چې نن سبا د اطلاعاتو او د ارتباطاتو په داسې دنیا کې ژوند کوو چې د ملتونو په تیره بیا د خپلواکه ملتونو په کلتورونو باندې ډېر یرغلونه کېږي زیاته کړه، دښمنان غواړي هیوادونه له خپل هویت څخه منع کړي چې په دنیا او سیمه کې هیڅ خپلواکه هیواد نه وي. په دې خبرې کې شک نشته چې د ورځپاڼو، د راډیو او ټلویزیون په شان خبري رسنۍ، انټرنیټ او ټولنیز سایټونه د یو مهم ارګان په توګه په هغه هغې سره چې د بشر د ژوند په نور اړخونو او قاعدو او رایو باندې لري د خلکو لپاره خاص ټولنیز او سیاسي واقعیتونه خلکوي. دا په داسې حال کې دي چې نن سبا لویدیځې رسنۍ د نړۍ پیښې او حادث له خپلو هدفونو او نظرونو سره سم مخاطبانو ته منعکسوي او د دغو رسنیو په اکثره تولید شویو خبرونو کې له ختیځو قدرتونو او لوبغاړو سره د مقابلې کول او د دوی له نړیوال او سیمه ییز نفوذ او د هغه د پراختیا د مخه د نیولو او د کنټرول کار لیدل کیږي. په همدې دلیل په تهران کې د آسیا او د اوکیانوسیې د خبري اژانسونو ارګان د عمومي غونډې ترسره کیدل کولی شي د هغو هیوادونو ترمنځ له نړیوالو چیلنجونو سره مخ دي د دوستانه اړیکو د ښه کېدا په څنګ کې د تعاملاتو او د ارتباطاتو له پرمختګ سره مرسته وکړي. په حقیقت کې دا د دوه اړخیزه او د څو اړخیزه ملګرتیا لپاره یوه لاره ګڼل کیږي او د آسیا رسنۍ د ملګرتیاو په پیاوړي کولو سره کولی شي هم د لویدیځو رسنیو د نه عادلانه لارې د دوام خنډ شي او هم د هغوی د رسندوي انحصار د ماتولو سبب شي. په عین حال کې باید ووایو چې د آسیا او د اوکیانوسیې د خبري اژانسونو د ارګان او انا د غړیو هیوادونو ظرفیت هم د ملګرتیا د پراختیا او پیاوړتیا لپاره ډیر زیات دی. د او ای این ای غړي هیوادونه د نړۍ د ناخالص تولید 55%، د نړۍ د تجارت کابو 50%، د اوبو د څه د پاسه 80%، قلمرو او د هوایي ترانسپورټ څه د پاسه 35% په اختیار کې لري. د ایران د کلتور او د اسلامي ارشاد وزیر محمد مهدي اسلامیلی هم دې ته په اشاره سره چې د تهران غونډه د غړیو ملتونو او هیوادونو ترمنځ د هیرپایو رسندوي تجربیاتو د تبادلې او پراختیا لپاره یو فرصت ویل. د او این ای غړي هیوادونه چې د نړۍ د اقتصادي قدرت د پاسه نیمایي برخه په اختیار کې لري خپل رسندوي قدرت په همدې اندازې زیاتولی او یوه قطبي نړۍ پای ته رسولی شي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تلپاتې خوشبوئی له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. قدرمنو دوستانو، د تلپات خوشبوئی په دوهم پړاو کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معارف او تفسیر اړخ ته پام کوو. هغوی په دولسم پړاو کې د امریکا مشران د فساد، انحراف، جنګوښتنې او فتنې رامنځته کونې سبب بولي او د هغو لاره بې لاره او د شیطان لاره معرفي کوي. د اسلامي جمهوریت په پوځ او هوایي ځواک کې ډیر لایق او تکړه عناصر موجود دي. ځینې ځوانان به مو لیدل چې ستر کارونه یې کړي وو او د خدای په فضل د پرمختګ لپاره ظرفیت وو. وړتیا او لوسمن ځواک موجود دی وو. له دغه توان څخه انشاءالله زیات نه زیاته استفاده وکړئ او انشاءالله ورځ په ورځ پیاوړی شئ. زه هم دعا کوم چې خدای تعالی ستاسو په توفیقاتو کې اضافه وکړي او پوه شئ چې د ایرانی ملت دښمن په ماتې محکوم دی. علت یې هم دا دی چې د ایرانی ملت دښمن په باطل لاره کې حرکت کوي. که د امریکا پخوانیو مشرانو تر پوششونو لاندې کارونه کول، اوس نور په څرګنده او له پوښښه پرته خپل فسادونه، انحرافات، جنګ غوښتنې، فتنې رامنځته کونې د نورو شتمنیو ته تمې څرګندوي. لاره باطله لاره ده، د شیطان لاره ده او دا د شیطان لاره همهغه اولئک الذین لعنهم الله ومیل عن الله فلعن تجد له نصيرا. څوک چې دا خدای چې خدای تعالی فرمایلی دی لعنت کړي او له خپلې درگاهې لیرې کړي، فتح به ترلاسه نه کړي، مرسته کوونکي به ونه مومي. خبره همدغسې ده، خو تاسو نصرت کوونکي لرو او هغه نصرت کوونکي عزیز او حکیم خدای دی او انشاءالله ستاسو نصرت به وکړي او خپل هدف ته به ورسیږو.
روت پانو ته کتنه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه ومني عزیزانو، اوس هم د خبرونه په دې شیبو کې زه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنی د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لا معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او کوخونو د زینو بهرنی ورسپانو زینی مطالب له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. زمنو اوریدونکو په سر کې هم اطلاعات ورسپانه. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه په خپل نننی غنی کې د بیلابیلو خبرونو ترڅنګ لیکي. نېشنل نیوز اماراتي ورسپانه په یو راپورت کې لیکي چې د ترامپ حکومت له طالبانو سره د موافقې د محتوا په اړه په ناټو کې خپل متحدینو ته معلومات ورکړی نه وو او د هغوی ډیری د دغه تړون له جزئیاتو څخه بې خبرې وې. په دغه رپورت کې راغلی دی چې د واشنگتن متحدینو د ترامپ د حکومت په وخت له طالبانو سره د موافقې د محتوا په اړه چې سبب شو بهرني ځواکونه او په ځانګړې توګه امریکا له افغانستان څخه ووزي بشپړ معلومات نه درلودل. د غورسپانه بیا لیکي چې ریشی سوناک هندي توکم ځوان د برېټانیا صدر اعظم شو. دوه څلویښت کلنه ریشی سوناک د مخه په بریتانیا کې زیږیدلې وو. د لومړنۍ آسیایي ټبری او غیر سپین پوستی برتانوی دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د ده پلار او مور چې اصلا د هند د پنجاب دی په 1968 میلادي کال کې له ختیځې افریقا بریتانیا ته کډه شوي وو. ریشی سوناک به د برتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم دی. د مخکې د بریتانیا د خزانه رئیس او مالیه وزیر پاتې شوی چې تر صدر اعظم وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کرونا وبا پر مهال چې خلک قرنطینه کې وو د بریتانیا اوسیدونکو ته د مالی مرستو د ورسولو پروګرام جوړ کړی وو او له هماغه وخته یې د ګڼو خلکو پام ځانته اړولی وو. خو د بریتانیا اپوزیسیون کارګر ګوند د حاکم ګوند خپلمنځي ګډوډي او په څه کمه یوه نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته په اشاره انتقاد کړی چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د بریتانیا اقتصاد مات کړي او خپل ژمنې نه دي عملي کړي. عزیزانو، د هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې د بیلابیلو مطلوبونو او خبرونو ترڅنګ په خپل لومړي مخ کې لیکي. د ایران د علمي پرمختګ څخه ویره د بلواو تر شا ناکامه طرحه. کیهان ورسپانه په همدې عنوان سره یوه تحلیلي رپورټ لیکلی دی چې وایي دښمنان د ایران د اسلامي جمهوریت د علم او ټکنالوژۍ په ډګر کې پرمختګونه ویني او اختشاش او بلواګري ته پناه وړي. د غورسپانه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې په لبنان کې د ولسمشر د ټاکلو لپاره پارلمان د څلورم ځل لپاره ناکام شو او په تهران کې د نړۍ د 15 هیوادونو د 43 نړیوالو رسندویو غونډه په ایران کې خپل کار پیل کړ. عزیزانو که از تاسو خوښوي زو کابل خواته او د کابل ځینې ورځپانې بره وګورو. تاسو خبر یاست چې په کابل کې ورځپانې نه خپریږي، خو دغه ورځپانې په خپل سایټونو کې خپل مطالب خپروي. په سر کې هم مسیر ورځپانه دغه ورځپانه په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې له پاکستانی چارواکو سره یې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو پر ګډو ګټو خبرې کړي دي. ټام ویسټ دا څرګندونې په خپل یوه تازه مرکه کې کړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د امریکا ځانګړي استازی ویلي چې دوه اونۍ مخکې اسلام آباد ته د سفر پر مهال له ځایي ملکي او پوځي چارواکو سره ګټورې خبرې اترې کړي دي. دیویسټ په وینا په دې لیدنو کې له پاکستاني لوري سره د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو په اړه غږېدلی دی. نوموړې زیاته کړې ده پاکستان د امریکا مهم همکار دی او دواړه هیوادونه به په ګډه په بیلابیلو برخو کې کار کوي. نوموړې ویلي چې پاکستان او امریکا د هغو ترهګرو ډلو په اړه اندېښنه لري چې د اسلام آباد لخوا پرې بندیز لګول شوی. ویست وایي چې د تحریک طالبان پاکستان وروستي بریدونه د پاکستان لپاره یوه ننګونه ده. دغه ورځپانه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې وایي طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان په نړیواله ورځ له دغه سازمانه غواړي چې له هیوادونو له هغې ډلې له افغانستان سره منصفانه چلند وکړي. د طالبانو د ویاند مرستیال له ملګرو ملتونو غواړي چې له نړۍ سره د افغانستان د تعامل زمینه برابره کړي او د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ طالبانو ته وسپاري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند بلال کریمی وایي ملګري ملتونه باید له خپل اعتبار څخه په سالمه توګه استفاده وکړي او د سترو ځواکونو تر اغېز لاندې دې رانشي او د ملتونو په وړاندې خپلې پرېکړې په منصفانه توګه مخته یوسي. ملګري ملتونه واو یا کاله وړاندې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته رامنځته شول. عزیزانو، د همه کلید ګروپ پروګرام دی چې په خپل نننۍ سایټ انټرنیټ سایټ کې داسې لیکي: د افغانستان د استخباراتو ریاست خبر ورکوي چې ځواکونه یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو پټنځای عملیات کړي چې په پایله کې یو شمیر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. له ریاد ریاست څخه په خپاره شوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې دغه عملیات د جلال آباد ښار اړوند د اتمی حوزوي په مربوطاتو کې شوي دي. په ترسره شوي عملیاتو کې 14 میله بیلابیلې وسلې او یو اراده موټر، یو بمی واسکټ او ګن شمیر نور نظامي توکي ترلاسه شوي دي. کلید ګروپ په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور جوړونکي ریچارډ بنټ ویلي چې په افغانستان کې له ګڼ شمېر خلکو څخه د بشري حقونو د نقص په اړه خبرې اورېدلې دي. نوموړي تېره ورځ پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د څو ولایتونو له ښځینه او نارینه مدني فعالانو سره هم کتلي دي. بنټ چې پنجشیر ولایت ته هم تللی و، پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دغه ولایت کې یو شمیر خلکو ورته د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو یادونه هم کړې ده. هغه په افغانستان کې د اوسني بشریت وضعیت د بدلېدو غوښتنه هم کړې ده. عزیزانو، د هم د بهرنی ورځپانو څخه واشنگتن ټایمز ورځپانې دی چې لیکي د متحده ایالاتو د منصپالو انتخاباتو په دورشل کې په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند د غړیو د هغه پلان په اړه یو مطلب خپور کړی چې غواړي پر ډیموکراټان د فشار راوړلو لپاره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ مسله رابرسیره کړي. د ورځپانې د راپور له مخې په داسې حال کې چې د کانګرس غړي په راروان کال کې په دې اړه څېړنو ته تیاری نیسي، د استازو جرګې جمهوری پالو
غړیو ولسمشر جو بایډن ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه اسناد د راتلونکو څیړنو لپاره خوندي وساتي. د استازو جرګه کې د ټیکساس استازی جمهوری پال مایکل هم په روانه اونۍ کې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته وویل چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ اسناد خوندي کړي. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
دلمر په حضور کې
ګلون اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د تلی د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د اسلامي انقلاب ستر لارښود د ایران د لوړو علمي نابغهګانو او نخبه ځوانانو سره کتنه وکړه. په دې اړه مو یو لنډه شان وینا درته برابره کړې چې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیما سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، دې ته مو پام وي چې له اسلامي انقلاب مخکې ایران هیڅ لوړ نړیوال پوه او غوره متخصص کسان نه درلودل، خو په 2018 کال کې د ویب آف ساينس معتبر نړیوال سایټ له مخې ایران 208 لوړ پوهان لري چې د نړۍ د 100 لوړو پوهانو په لیکه کې راغلي دي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود چې په خپله د غوره متخصصانو د پیژندلو لپاره د ادارو د جوړولو او د مهمو علمی تشکیلاتو د برابرولو په شان اقداماتو سره د هیواد علمی فضا په روانولو کې مهم رول لوبولې دی. له دغې کتنې خوښي څرګنده کړي او ویلي دي د خدای تعالی لاک لاک شکر کوم چې الحمدلله د کرونا د ستونزې له سپکېدو وروسته یو ځل بیا دغه تانده ژوندی او هیله منونکې غونډه ترسره شوه. حقیقت دا دی چې ستاسو ځوانانو په تیره بیا غوره او متخصصو شخصیتونو او ځوانانو سره شتون هیله زیږونکې دی. یعنی ستاسو شتون چې په هر ځای هیله را پیدا کوي هیله پنځوي.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دې کتنې کې په دې اړه چې نخبه څوک دی خپل نظر څرګند کړ. د نخبه د جوړېدو مهم توکي کوم دي او له یو نخبه او نابغه کس څه هیلې کیدلی شي؟ دوی نخبګان د هیواد لویه پانګه وبلله او ویې فرمایل علمي نخبه او اساسا پوهنتون د هیواد د پرمختګ ستنې دي. یعنی د هیواد د ترقۍ یو مهم رکن پوهنتون او په پوهنتون کې بیا علمي نخبګان دي. دا چې تاسو وینئ په مختلفو پړاوونو کې نه یوازې اوس پرون بل پرون هڅه شوی چې پوهنتونونه چوټی شي، کلاسونه بند شي، محصلان درس ته را نشي، استاد لار نشي او داسې نور. له دې عمله دی چې پوهنتون مهم رول لري. پوهنتون د استکبار د سلطې په وړاندې یو لوی خنډ دی. یعنی تاسو که وکړی شول چې د هیواد علمي سویه لوړه کړئ، د دښمن د سلطې په وړاندې به مو یو خنډ جوړ کړی وای.
خوګو دوستانو، د اسلامي انقلاب موزم لار خود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د یو کس طبیع او خدای ورکړی وړتیا، هڅه او مهنت او برابر زمينه په یو غوره او نخبه کس، په یو هوښیار او ذهین کس د بدلیدو اصلي توکي وبللو. دغه راځي ویل دا په ډاګه او په جار سره وایم، دا داسې شی دی چې شک پکې نشي کېدی. په ټول باور او د اثبات په قابلیت سره یې عرض کوم چې په اسلامي انقلاب سره د نخبګانو او غوره کسانو د پاللو زمینه برابره شوې ده. د اسلامي نظام مخالفانو هیڅکله نشو زغملی چې اسلامي انقلاب وکړی شي هیواد په علمي او ساینسي ډګر کې پر مخ بوزي، او لا هم په تحریب او اپوټه خودلو سره غواړي په اسلامي نظام کې د علمي ترقۍ د واقعیتونو انکار وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپلو څرګندونو کې یادونه وکړه، اسلامي انقلاب علم ته په پراختیا ورکولو سره د غوره پالنې زمینه برابره کړه. د پوهنتونونو پراختیا د بېشمېره څېړنځایونو او فکري مرکزونو جوړول، د پوهنتوني لمنې غځول، که هغه د محصلانو په بڼه وي او که د استادانو په بڼه، په دې ډول چې اوس په هیواد کې محصلین 25 چنده زیات شوي دي، همداراز د استادانو وده او د استادانو روزنه په 95 کال کې لا 5000 استادانو اوس 1,00,000 استادانو ته رسیدلی، یعنی 40 چنده زیاته شوې ده.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود نخبه پالنې بل توکې الهي هدایت او توفیق وباله، او وی ویل نخبه د یو ارزښتي صفت په توګه هغه زیارکش او مهنتي او د وړتیا خاوند انسان دی چې له الهي هدایت یې ګټه پورته کړې وي. کله په خپله هم نه پوهیږي دا د الهي هدایت دی. الهي هدایت دی دا چې دا حیرانوونکي شیبې او الهامونه چې د نړۍ لوی مکتشفان په هغو شیبو کې یو حقیقت ته رسیدلی، دا د خدای کار دی. دا هم هغه الهي هدایت دی. جاذبه کشفوي، میکروب کشفوي، دا هم هغه الهي هدایت دی. دوی زیاته کړه، اوس تاسو عزتمن ځوانان د خدای شکر دی، زړونه مو ککړ نه دی، ضمیر مو روښانه دی، له دغه الهي هدایته برخمنېدلی شئ. نو باید په واقعي معنا یو نخبه جوړ شي، یعنی د استعداد او حدس لرونکی او له الهي هدایت برخمن چې البته و مې یؤمن بالواهی یهد قلبه، ایمان له ځان سره هدایت راوړي. آیت الله خامنه‌ای په دې په تأکید سره چې دغه پوهنتونوالو پرې نه خوده چې هیواد د لویدیځوالو محتاج پاتې شي زیاته کړه، بی مبالغه وایم چې پوهنتونی نخبگان د ایران د عزت سبب شول. تاسو د نخبگانو ځوان نسل یاست. له تاسو مخکې، له تاسو په تیرو نسلونو کې، په دغو 40 کلونو کې ډیر نخبگان وو. هغوی هیواد عزتمن کړ. په هر مسله چې زموږ پوهان داخل شول او تمرکز یې وکړ، داسې کار یې وکړ چې د نړۍ په علمي ډګرونو کې وستایل شول.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د یو مشهور حدیث په اساس تل ټینګار کړی دی چې العلم السلطان، یعنی علم سلطان دی او طاقت دی، او دا خبره یې تل په خپلو بناوو کې په ګوته کړې ده. البته دوی په خپله شخصي توګه د ډیرو علمي او څیړنیزو مرکزونو لکه رویان موسسې ملاتړ کړی، تر دې چې اوس ایران له علمي نظره په داسې ځایګي کې دی چې حتی دښمنان هم ورته په ګونډو کېږي. دوی د بنیادي سلولونو، د ژوندي حیوان د کلوننګ، په بایوکیمسټری کې پرمختګ، او د یونیسکو څوکۍ ته رسیدل، فضا ته د سپوږمکۍ توغول، د پیچلو واکسینونو من جمله د کرونا واکسین جوړول، په اټمي صنعت کې بنیادي پرمختګونه، او په توغندیو او ډرونز ډګر کې د ایران ترکه، د ایرانیو پوهانو ویاړونه وبلل، او دغه راز یو فرمایل د پرمختللو توغندیو او ډرونز جوړول چې څو کاله مخکې دوی ویل دا فوټوشاپ دی، کله چې عکسونه راغلل ویل چې دا فوټوشاپ دی، اوس وایي چې ایرانی ډرونز ډیر خطرناک دي. ولی په پلانی هیواد خرڅوي، فلانکی ته یې ولی ورکوي؟ دا هغه کارونه چې ایرانیو متخصصانو کړي او د هیواد لپاره یو ویاړ دی. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای هم دا راز وفرمایل، الله متخصصو او غوره کسانو تمه دا ده چې د خپلو خلکو په څنګ کې وي. لومړی تمه دا ده چې هغه لوړ ظرفیت چې خداوند متعال تاسو ته درکړی، هغه په یو ملي ظرفیت بدل کړی. الحمدلله دا خبره ستاسو په بیاناتو کې وا چې باید غوره کس شخصي وس په ملي وس بدل کړي. یعنی څه؟ یعنی دا وس د هیواد د مسایلو د حل لپاره وکاروي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په ګیلمنو خبرو کې وویل، افسوس چې ځینې دا کار نه کوي. یعنی غوره کس دلته وپلل شي، کله چې د میوې ورکولو وخت راشي میوه یې نورو ته ورکوي، کله هم هغه نور دښمنان وي میوه یې دښمن ته ورکوي، کله لاړ شي د نړیوال استکبار د لاس لوبتکه جوړه شي، د ولسونو د نیولو او د دښمنۍ لپاره یوه وسیله جوړه شي، او د دښمن د لاس اوزار جوړ شي. د رهبر ستر مقام دغه راز وفرمایل، نورو هیوادونو ته د غوره کسانو له مهاجرت سره مخالف نه دی، خو مهمه دا ده چې تلل یې د راتللو او د هیواد خلکو ته د خدمت کولو په اراده وي. داسې نه وي چې لاړ شي او د پردیو د لاس آله وګرځي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای هم دا راز وفرمایل، د باوري اطلاعاتو په اساس جاسوسي ادارې د هیواد د غوره کسانو د جذبولو او یا یې د ذهن خرابولو لپاره هغوی ته د علمي مرکزونو په پوښښ کې بلنه ورکوي، او ځان ډیر مؤدبه او هوښیار ښیي چې خپله نقشه یې پلی کړی شوه.
د رهبرۍ د ستر مقام په وینا، د ټولنې نخبگان او غوره کسان نن په ټولنې کې د محرکه او زیږونکي انجن په توګه ګڼل کیږي چې کولی شي د هیواد د ستونزو د ختمولو لپاره هڅه وکړي او هیله رامنځته کړي. نو ځکه مسؤولان او اداري او نخبگانو په وړاندې دنده لري. دوی په غونډه کې حاضر وزیران کابینېته د نخبگانو او غوره کسانو د وړاندیزونو په انتقال او تعقیبونې مامور کړل او زیاته یې کړه، باید د لوی ملي پانګې په توګه له نخبگانو سره په کریمانه سلوک سره د دغه ټاکونکې شتمنۍ د حفاظت او زیاتولو لپاره هڅه وکړو. د اسلامي انقلاب ستر لارښود ټینګار وکړ په یوه جمله کې، له ادارو اصلي تمه دا ده چې په عاقلانه توګه او د هغوی مختلفو اړخونو ته په پام سره د نخبگانو ملاتړ وکړي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د خبرو په وروستۍ برخه کې د هیواد روښانه افق ته په اشارې سره وویل، په وروستیو درې څلویښتو کلونو کې څو ځله دښمن د اسلامي جمهوري نظام د ړنګېدو خبره کړې، خو د انقلاب پایداری او د حرکت دوام خي چې دغه شننه غلطه او غیر واقعي ده. هغوی د دغه ادعا لپاره وخت هم ټاکه، او هر ځل یې ویل چې یوه میاشت پس، یو کال پس، یا 15 کاله وروسته اسلامي جمهوري نظام ختم دی، او ځینو هم په داخل کې د غفلت او یا بدخواهۍ له مخې دغه ادعا دودول، خو موږ تسلیم نشو او دریدو او انشاء الله بیا به هم ودریشو.
دا تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، د لمر رڼا نومې لړۍ د دغې نننۍ برخې وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. Thank you.